آزادی رادیو مازیګرنۍ خبری مجلې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د جګړو د تودیدو په دوام نن د هیواد څو نورې ولسوالۍ هم لاس په لاس شوې. افغان چارواکي وایي د کورونا وایرس هندي بڼه تر نورو هغو خطرناک ده.
د هندي نوي ویروس سرعت ډېر چټک دی او همدارنګه د وخامت نظره هم نسبت نورو ویروسونو ته یو څه وخیم بدل شوی دی.
د خوست نړیوال هوایي ډګر ته نن نړیوالې الوتنې پیل شوې.
نظر په ضرورت د خوستوالو څومره چې مسافر تاسو ولرئ تیاری به آماده وي او دا پرمزونه به دوام پیدا کوي.
او په کندهار کې د وچکالۍ ویره.
دا وچکالۍ خو نو پر خلکو باندې ډېر غټ تاثیر کړی دی چې نه اندارې لري او نه ورته پیسې لري.
نور مطالب هم لرو خو له هر څه مخکې نوریاس نوري خبرونه اوروي.
د افغان ولسمشر اشرف غنی په مشرۍ په ارګ کې په یو غونډه کې ټینګار وشو چې د سولې پروسه د افغانستان د دولت لومړیتوب دی او مخ په وړاندې ګامونه به د تفاهم او اجماع پر رڼا کې اخیستل کیږي. د وسلوالو طالبانو د حملو د زیاتوالي او په وړاندې د افغان امنیتي ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې په تېرو څلیرویشتو ساعتونو کې څو ولسوالۍ لاس په لاس شوې دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو مشره هیله منه ده چې روان کال به وکولی شي چې د چین له شمال لویدیځې شنجن سیمې څخه کتنه ترسره کړي. بشپړ خبرونه. د افغان ولسمشر اشرف غنی په مشرۍ د هیواد له یو شمېر سیاسي او جهادي مشرانو سره په هغه مشورتي غونډه کې چې نن په ارګ کې جوړه شوې وه ټینګار وشو چې د سولې پروسه د افغانستان د دولت لومړیتوب دی او مخ په وړاندې ګامونه به د تفاهم او اجماع پر رڼا کې اخیستل کیږي. په دې اړه د ولسمشرۍ په ټویټر پاڼه کې ویل شوي چې په دې غونډه کې د امریکا متحدو ایالتونو ته د افغان ولسمشر او مل پلاوي د سفر په اړه هم مشوره وشوه او هغه مهم وبلل شو. د امریکا ولسمشر جو بایدن افغان ولسمشر اشرف غنی او د افغانستان د ملي مصالحې رئیس عبدالله ته واشنگټن ته د ورتلو بلنه ورکړې ده. د سپینې ماڼۍ د خبر پاڼې له مخې دغه کتنه به د روانې جمعې په ورځ ترسره شي. ښاغلي عبدالله د ولسمشر بایدن د دې بلنې هرکلی کړی دی. عبدالله د دې شورا په ټویټر پاڼه کې ویلي چې دی د امریکا او افغانستان د اړیکو او په افغانستان کې د عادلانه او تلپاتې سولې د رامنځته کېدو په اړه رغنیزو غونډو او بحثونو ته سترګې په لاره دی. سپینې ماڼۍ په خبره کړې خبر پاڼه کې له افغانستان سره د خپلو ډیپلوماتیکو اقتصادي او بشري همکاریو ډاډ ورکړی او هم ټینګار کړی چې افغانان باید د جګړې د ختمولو په هدف با مفهومه خبرې وکړي. په خبر پاڼه کې دغه راز ویل شوی چې متحده ایالات به د سولې د روانې پروسې بشپړ ملاتړ ته دوام ورکړي. ولسمشر بایدن، افغان ولسمشر غنی او د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله داسې مهال سپینې ماڼۍ ته وربولي چې د پریکړې له مخې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو بهیر ګړندی مخ ته ځي. بایدن ویلی چې د روان کال د سپتمبر تر 13 به دغه بهیر بشپړ شي، خو یو شمېر امریکایي چارواکو ویلي چې ښایي دغه بهیر تر ټاکلي وخت مخکې، یعنی د راتلونکي جولای میاشتې تر نیمایي بشپړ شي. لکه چې دغه بهیر د مې له میاشتې راهیسې پیل شوی، وسلوالو طالبانو په افغانستان کې حملې زیاتې کړې دي. د وسلوالو طالبانو د حملو د زیاتوالي او په وړاندې د افغان امنیتي ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې په تېرو 43 ساعتونو کې څو ولسوالۍ لاس په لاس شوې دي. افغان چارواکي له وسلوالو طالبانو د تخار ولایت، د خواجه غار او بنګي ولسوالیو د بیرته نیولو خبره کوي، خو په بلخ، اروزګان او کندوز کې سیمه ییزو چارواکو او باوري سرچینو د طالبانو لخوا د لږ تر لږه 5 ولسوالیو د نیولو خبره کړې ده. په بلخ کې شولګره، دولت آباد ولسوالۍ په بشپړ ډول او د کشندې ولسوالۍ مرکز د طالبانو لاس ته لوېدلې دي. د اروزګان چارواکو چې له خاص اروزګان ولسوالۍ امنیتي ځواکونه راوتلي او دا ولسوالۍ طالبانو ته پرېښې ده. په کندز کې هم د ولایتي شورا غړو او باوري سرچینو د امام صاحب د ولسوالۍ د سقوط خبره کړې ده. په عین حال کې د فاریاب امنیتي چارواکي بیا وایي چې د میمنې ښار چې پرون د طالبانو لخوا د محاصرې راپورونه ورکړل شوي وو، پر امنیتي پوستو د طالبانو بریدونه په شا تمبولي دي. د افغانستان د روغتیا وزارت په تېرو 43 ساعتونو کې د کورونا له امله د 80 کسانو د مړ کېدو خبر ورکوي. د وزارت مرستیال ویان عثمان طاهری ازادي راډیو ته وویل چې په دې موده کې 1340 نور کسان پر کورونا اخته شوي دي. هغه زیاته کړه چې تر اوسه په افغانستان کې د کورونا درېمه څپه اوشته نه ده رسېدلې، خو د دې ویره شته چې ژر دې مرحلې ته ورسیږي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو مشر میشل بجلت وایي هیله منه ده چې روان کال به وکولې شي چې د چین له شمال لویدیځې شنجن سیمې څخه کتنه ترسره کړي. نوموړي دغه راز هیله څرګنده کړې ده چې هغو راپورونو ته په پام چې په دې سیمه کې پرلپسې له بشري حقوقو څخه د جدي سرغړونو په اړه خپاره شوي ورته د یوه با مفهومه لاسرسي اجازه ورکړل شي. میرمن بجلت دغه څرګندونې نن په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته وکړې او ویې ویل چې په دې اړه له چینایي چارواکو سره پر خبرو بوخته ده. دا لومړی ځل دی چې نوموړي په ښکاره د دغه سفر لپاره یو مهال ویش ټاکي. د نوموړي دفتر د چین له دې سیمې څخه چې اکثریت اوسیدونکي اویغور مسلمانان دي د کتنې د شرطونو پروسه له 2013 کال راهیسې پیل کړې ده. له اویغوریانو او د سیمې له نورو اقلیتونو سره د پیکینګ د چلند په اړه نړیوالو انتقادونه زیات کړي دي. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې شاوخوا 1 میلیون اویغور مسلمانان او نور اقلیتونه په شینجین کې د چین د حکومت په جبري کمپونو ساتل کیږي، هغه چې پیکینګ د حرفوي زده کړو مرکزونه بولي. د جرمني چارواکي وایي یو روسي څېړونکی د جاسوسۍ په تور نیولی دی. چارواکو په خبره دغه روسي تورن دی چې د جرمني له یوه پوهنتون څخه یې حساس معلومات د پیسو په بدل کې موسکو ته لیږدولي دي. د جرمني د څارنوالۍ دفتر نن په یوه خبر پاڼه کې وویل چې ګمان کوي د ایلینور په نوم دغه تورن کس به د تیر کال د اکتوبر د میاشتې له لومړیو د روسیې د جاسوسۍ ادارې لپاره کار پیل کړی وي. د خبر پاڼې له مخې دغه مشکوک کس 3 ورځې مخکې زندان ته لیږدول شوی دی. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو د الکساندر لوکاشنکو د کورنۍ د غړو په ګډون د بیلاروس پر یو شمېر چارواکو او ادارو نوي بندیزونه تصویب کړل. په دغو بندیزونو کې چې نن به د اروپایي ټولنې په رسمي ژورنال کې خپاره شي، د پارلمان د غړو، څارنوالانو، قاضیانو او نورو چارواکو په ګډون 1 اویا افراد او ادارې په نښه شوي دي. اروپایي ټولنې دغه افراد او ادارې پر مدني ټولنې او ډیموکراتیک اپوزیسیون د فشارونو د راوستو په ګډون له بشري حقونو څخه په سرغړونو او د قانون د واکمنۍ پر کمزوري کولو تورن کړی دی. په دغو افرادو کې د لوکاشنکا زوی او ایوان گور هم شامل دی. د دغو بندیزونو له مخې به د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو په بانکونو کې د په نښه شوو افرادو او ادارو شتمنۍ کنګل کیږي او پر سفر به یې بندیز لګول کیږي. د بیلاروس پر خلاف دغه اقدامات د منسک لخوا د راین ایر هوایي شرکت د یوې الوتکې د جبري کینولو او د اپوزیسیون د یو فعال د نیولو په عکس العمل کیږي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان ځای ځای وریځ، د تودوخې لوړه درجه 10.8. جلال آباد کې به هم اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 8.40. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 8.40. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 2.19. او مزار شریف اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 10.3.
د ازادۍ رادیو مازدیګرنۍ خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې تاسو د راپورونو اوریدو ترابولم. په داسې حال کې چې په افغانستان کې جګړو زور اخیستی، طالبانو نن شپږ ولسوالۍ ونیولې او افغان ځواکونو هم په تخار ولایت کې د څو ولسوالیو له پرله پسې سقوط وروسته بیرته پر بنګي او خاجغار ولسوالیو ولکه ټینګه کړې. په همدې حال کې د ملي دفاع سرپرست وزیر له خلکو غوښتي دي چې د افغان ځواکونو ملاتړ وکړي او وایي حکومت چمتو دی چې وسلې او تجهیزات هم خلکو ته برابر کړي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو لخوا د ولسوالیو د نیولو په دوام د ډلې نن په بلخ ولایت کې شولګره، دولت آباد، کشندې، په بغلان کې دوشي او جلګه او روزګان کې خاص روزګان ولسوالۍ نیولې دي. د دې ولسوالیو د سقوط رپورټونه سیمه ییزو چارواکو ازادي راډیو ته تایید کړي دي. پرون هم د ډلې د نږدې ولسوالیو د نیولو دعوه وکړه، خو افغان حکومت رد کړه. وی ویل د جګړې پر مهال شاتګ او پرمختګ شته او دا د طالبانو بری نه دی. بلخوا بیا افغان ځواکونه هم توانېدلي چې په تخار ولایت کې د هغو شپږو ولسوالیو له ډلې چې طالبانو ترې نیولي، دوی بنګي او خواجهغار بیرته ونیسي. د ملي دفاع وزارت د وایان مرستیال فواد امان ازادي راډیو ته وویل دا ولسوالۍ د افغان ځواکونو د عملیات په پایله کې نیول شوي او طالبانو ته یې درنه مرژوب له هم اړولې ده. د ملي دفاع کورنیو چارو وزارتونو ویاندویانو پرون ازادي راډیو ته وویل د لاسه وتلیو سیمو د بیرته نیولو لپاره بشپړ پلان شته، خو د پوځي محرمیت له کبله یې توضیحات ورنه کړل. په ورته وخت کې د میمنې ښار ته چې پرون د امنیتي وضعیت په اړه د ترینګلتیا راپور ورکړل شو، تازه د میسرتیر ورسېدلی دي. سیمه کې چارواکي وایي د ښار د سقوط ویره نشته او ژر به هغه سیمې هم بیرته ونیسي چې طالبانو پرې ولکه ټینګه کړي. هلته له امنیتي او دفاعي ځواکونو سره یوځای د سیمې خلکو او پخوانیو مجاهدینو هم وسله پورته کړې ده. په همدې حال کې د ملي دفاع نومان وزیر بسم الله محمدي هم له خلکو غوښتي چې د خپلو امنیتي او دفاعي ځواکونو ترخوا ودرېږي او دوی چمتو دي چې وسلې او تجهیزات ورکړي.
من یک بار دیگر به ادامه حمایت
زه یو ځل بیا له افغان ځواکونو څخه د خپلو خلکو په ملاتړ ټینګار کوم. له خپلو وطن پاله خلکو غواړم هر چیرې چې اوسئ له خپلو ځواکونو ننګه وکړئ. افغان حکومت چمتو دی چې له دې ارمانه د دفاع په موخه هر ډول اسانتیاوې دوی ته برابرې کړي.
قرار دی
خو د ولسي جرګې رئیس میر رحمان رحماني کلي یوې خوا د ولسي پاڅون کوونکو په ملاتړ ټینګار کوي خو د مدیریت غوښتنه یې هم کوي.
حکومت باید ولسی پاسون کوونکی تمویل، تجهیز او مدیریت کړي. د ولسی پاسون کوونکو مدیریت یو مهمه خبره ده، ځکه د نه مدیریت پر مهال کیدای شي دوی په راتلونکي کې د امنیت ضد په جریانونو بدل شي.
په ورته وخت کې د کورنیو چارو نومان وزیر عبدالستار میرزا کوال د ټولو ولایتونو امنیه قمندانانو سره ویډیو خبرو کې هغوی ته امر کړی چې جنگي کړنلاره بدله او له خپلو خلکو او خاورې دفاع وکړي. خاغلی میرزا کوال خبرداري ورکړی هغه کسان چې د خلکو او له خاورې د دفاع په برخه کې ناغېړي وکړي او یا خپلو سپارل شویو دندو ته پام ونه کړي سخت او جدي چلند به ورسره وشي. د کورنیو چارو نومان وزیر داسې مهال دا خبرداری ورکوي چې له وړاندې یو شمېر راپورونه شته چې یو شمېر سیمو کې امنیتي پوستې د ځینو مشرانو په مزګرتوب طالبانو ته بېل کومې نښتې پرېښودل شوي دي.
په راپور کې مو واورېدل چې نن د هېواد شپږ ولسوالۍ طالبانو ونیولې او په وروستیو راپورونو کې چې اوس رارسېدلې ویل کېږي چې د بلخ ولایت بلخ ولسوالۍ هم نن طالبانو ونیوله. بلخوا د روزګان چارواکو تایید کړي چې د دې ولایت د خاص روزګان ولسوالۍ سقوط کړی. د روزګان ولایت مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې ویلي چې افغان سرتیري له دې ولسوالۍ څخه وتلي. خو په ولسي جرګه کې د روزګان استازي وایي په خاص روزګان ولسوالۍ کې میشت سرتیري طالبانو ته تسلیم شوي دي.
په اورزګان ولایت کې له تیرې سباندې یوې میاشتې راهیسې د هیواد د نورو ولایتونو په څیر هم طالبانو پکښې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په وړاندې خپلو بریدونو ته زور ورکړی وو چې له تیرو څو ورځو راهیسې د دغه ولایت خاص اورزګان ولسوالۍ کلکه محاصره کړې وه. نن د اورزګان ولایت مقام مسؤلینو د یوې اعلامې په خپرولو سره خبر ورکړ چې یاد ولسوالۍ طالبانو ته پرېښې. د ولایت مقام څخه په خبره سوی خبر پاڼه کې راغلی دی چې خاص روزګان ولسوالۍ ځکه وسلوالو طالبانو ته پرېښي چې په فعلي وضعیت کې هلته افغان ځواکونو کوم مؤثریت نه لرلی. خو په ولسي جرګه کې د روزګان ولایت د خلکو استازي قدرت الله رحیمي وایي چې په خاص روزګان ولسوالۍ کې ټول میش سرتیري تېره شپه وسلوالو طالبانو ته تسلیم سوي دي. رحیمی ازادي راډیو ته وویل چې په یاد ولسوالۍ کې میشت سرتیری د مرکزی او ولایتي ادارې د نه پاملرنې له امله طالبانو ته تسلیم سوي.
هغه خو تسلیم سوي دي اخبارون ترون شپږ بجې تسلیم سوي. دا چې دا د اردو کم پاتو او پولیسو مال تسلیلی و هغه هم پرون تسلیم سوي. لامل غنو دا هغه دی چې موږ ته هم نارې ولې موږ حکومت ته نارې ولې خواران ته نه هېچې نه رسېدل. هغو دوه واره درې واره ضربې جل ورته وټاکي ورځ خو بیا هم دوی نه تسلیمېدل. حکومت هېڅ کومک نه رسوي.
په روانه جون میاشت کې د اورزګان دا درېیمه ولسوالۍ ده چې د وسلوالو طالبانو لاسونه ته لویږي. لومړی ګیزاب او دوهمه چنارتو ولسوالۍ وه چې د طالبانو لاسونه ته ولوېده. بل خوا بیا نن په ترینکوټ کې دیني علماو د یوې غونډې پر مهال په افغانستان کې روانه جګړه ورور وژنه یاده کړه. په دغه غونډه کې چې لسګونه دیني علماو ګډون کړي وو له ډلې یې دیني عالم مولوي حمیدالله او مولوي حمدالله وویل
نو موږ و طالبانو ته یو عذر کوو. بیا درته وایو مکه و ته خدای پر لحاظ دنیا درته وایو چې دا ورور وژنه ده. روی زمین علما درته وایو چې دا ورور وژنه ده. راسه د الله د پاره د افغانیت په سبب دا ورور وژنه پرېږده. شتمني لوټیږي، خلک مشیدانیږي، داسې نه چې په یوه طرف کې حتی د طالبانو په طرف هم زه خبر یم چې هره ورځ څو څو کسان وړي. یوازې د دولت په خوا کې یا ملکی خلق نه مړه کېږي، د طالبانو په خوا کې هم خلق مړه کېږي. نو پر خپلو خلکو دې هم زړه وسوځي. خپلې ورېندارګانې دې نه سر تورې نه په دې خوا کې نه په هغه خوا کې.
له دې ټولو سره سره وسلوالو طالبانو د اورزګان چوره، چرچینې، دهراوت او مرکز ترینکوټ هم کلک محاصره کړې دي. د دغه ولایت د ولایتي شورا مسؤلین وایي که مرکزي اداره د اورزګان امنیتي وضعیت ته جدي پاملرنه ونه کړي نو دغه ولایت به د وسلوالو طالبانو لاسونه ته ولویږي.
تا تازه، دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لورې بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د ازادي رادیو خبرونه اورئ. اوس هم ورزو د کورونا وایروس اړوند وروستیو جزئیاتو ته چې تازه را رسیدلی دی او د افغانستان د روغتیا وزارت د کورونا وایروس وروستۍ شمیرې او د دې ناروغۍ له کبله د مړینو شمیرې اعلان کړي دي او همداراز د روغتیا وزارت ویاند. ازادي راډیو ته ویلي دي چې په هیواد کې اوس مهال د کورونا وایروس هندۍ بڼه د پراخېدو او سرایت په حال کې ده. د روغتیا وزارت ویاند هندۍ بڼه د کورونا تر ټولو خطرناکه بڼه بللې ده.
افغانستان کې په کورونا وایروس اورځ بلې ته د زیاتو مثبتو پیښو د ثبتېدو ترڅنګ د وایروس د ډولونو د ګواښونو په اړه اندېښنې. د روغتیا نړیوال سازمان په نړۍ کې د دغه وایروس بیلابیل ډولونه اعلان کړي دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي تر دې دمه په ټوله نړۍ کې دغه سازمان چینایي، برازیلي، افریقایي، بریتانوي یا الفا او دلتا یا هندي ډول ویروسونه تشخیص کړي دي. د عامې روغتیا وزارت په خبره کې هم په افغانستان کې د دغه ویروسونو بیلابیل ډولونه خبر شوي، خو د دوی د طبي څېړنو له مخې تر ټولو زیات دلتا یا هندي ډول ویروس باندې خلک اخته شوي دي. د دغه وزارت مرستیال وایاند میرویس علیزی
نوی خصوصا د بریتانوي ویروس کې فیصدي د ستوني درد، د تبې، د ټولو کې یو څه فرق سره لري. نور تر ډېره حده پورې اراز ولی مې سره یو شان دي. د خطر نه نظر که چیرته ورته ځیر شو، د دلتا ویروس یا د هندي نوی ویروس په سرایت کې چې ډېر وایي سرایت ډېر چټک دی او همدارنګ د وخامت له نظره هم نسبت نورو ویروسونو ته یو څه وخیم ښودل شوی دی.
د ښاغلي علیزي په خبره په افغانستان کې د کورونا ویروس د خپرېدو له پایله تر اوسه ووهان ویروس زیات خپور شوی او د ډیرایو مثبتو پیښو لرونکو کسان هم په همدې ډول اخته شوي دي. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې د 2021 کال د سرویلانس شمیرې ښیي چې په افغانستان کې په کورونا ویروس تر ټولو زیات اخته کسانو عمر له 20 تر 40 کلونو پورې دی. د یاد وزارت چارواکي دغه ویروس د ډیر خبرېدو یوازینی دلیل د خلکو له لوري د روغتیايي لارښوونو نه مراتول بولي او ټینګار کوي چې باید ټول خلک سپارښتنې په جدي ډول په پام کې وساتي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په تیرو 24 ساعتونو کې د 4,609 مشکوکو کسانو ټیسټونه سوي چې له دې شمېره 1,840 کسانو د ټیسټونو پایلې مثبتې تشخیص شوي دي. شپږ سوه اویا تنه بېرته رغېدلي او اته اویا کسان ترې مړه شوي دي. په دې سره په دغه هېواد کې د کورونا ویروس د خپرېدو له پایله تر دې دمه 15,909 مثبتې پیښې ثبت شوي دي او د مړه شویو شمېر هم 4,293 تنو ته ورسېد.
ازادي راډیو خبری مجله اوري. امریکا ته د افغانستان د ولسمشر او د ملي مصالحې د عالي شورا د مشر د سفر په درشل کې حکومت وایي په دې سفر کې به د همکاریو پر دوام او د دواړو خواوو د اړیکو پر پراختیا بحثونه وشي. ټاکل شوی چې د راتلونکي جمعې په ورځ محمد اشرف غنی او عبدالله په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره وګوري. د سیاسي چارو یو شمیر افغان کارپوهان په اوسني سخت وضعیت کې امریکا ته د افغان مشرانو سفر به ارزښت بولي. د ازادي راډیو خبريال له کابل په دې اړه نور تفصيل اوروي.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې جګړه ورځ تر بلې سختيږي او د سولې په خبرو کې هم ښکاره پرمختګ نه ښکاري، ټاکل شوی چې جمهور رئیس محمد اشرف غني او عبدالله په یو رسمي سفر امریکا ته ولاړ شي. هر ګوي په دې سفر کې به د همکارۍ پر دوام او د دواړو خواوو د اړیکو په پراختیا بحثونه وشي. د جمهوری ریاست د ویان مرستیال محمد امیری
قرار است رئیس جمهور محمد اشرف غنی
تکل شوی چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی د یو پلاوی په مشرۍ امریکا ته سفر وکړي او د امریکا له جمهور رئیس جو بایدن سره وګوري. په دې سفر کې به د دواړو هیوادونو د اړیکو په پراختیا او د مرستو پر دوام خبرې او بحثونه وشي.
نظر صورت خواهد گرفت.
په همدې حال کې د ملي مصالحې د عالي شورا ویاند فریدون خوزون ازادي راډیو ته وویل چې د سفر کې به د نورو موضوعاتو تر څنګ د افغانستان د سولې په پروسه هم بحثونه او خبرې وشي. افغان حکومت د دې سفر په اړه نور جزئیات نه دی ورکړي، خو سپینې ماڼۍ د ویلامی په خبرولو سره ویلي چې د افغان لوړپوړو چارواکو دا سفر په ډاګه کوي چې امریکا او افغانستان دوامدار مشارکت لري. په اعلامیه کې ویل شوي چې امریکا د افغانانو تر څنګ ده تر څو افغانستان یو وار بیا د ترهګرو په پټنځایونو بدل نه شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر تیره ورځ د ترکیې په انطالیا نړیواله ناسته کې ویلي له افغانستانه د امریکا او ناټو له وتلو وروسته په دې هیواد کې د ترهګرو ډلو د فعالیتونو د زیاتېدو خطر موجود دی. ښاغلی اتمر پر خپل ټویټر لیکلی چې د نړیوالو ترهګرو ډلو او طالبانو ترمنځ نږدې اړیکو آن د افغانستان د سولې په پروسې هم ناوړه اغېز کړی، خو وسلوالو طالبانو له نړیوالو تروریستي ډلو په ځانګړي ډول القاعده شبکې سره خپلې اړیکې رد کړې دي. په همدې حال کې د افغانستان د ولسي جرګې غړی میر حیدر افضلی وایي باید له افغانستان سره د امریکا د مرستو دوام او د سولې په خبرو کې د پرمختګ نه لیدل کېدل د افغان او امریکایي مشرانو د خبرو اصلي ټکی وي.
موږ په کلنی ډول د خپلو امنیتي او دفاعي ځواکونو د تمویل او تجهیز لپاره له امریکا 15 میلیارد ډالر ترلاسه کوو، نو د افغانستان د راتلونکي لپاره د مرستو دوام ډیر مهم دی. په عین حال کې د سولې پروسه ډیره سلو سوې، نو افغان چارواکي کولای سي په دې برخو کې ډیره استفاده وکړي.
د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو استاد نصر الله ستانکزی بیا وایي له افغانستان د بهرنیو ځواکونو په وتلو سره د کابل او واشنگتن ترمنځ اړیکې نوي پړاو ته داخليږي. خاغلی ستانکزی ټینګار وکړو چې امریکا ته د افغان چارواکو دا سفر ستراتیژیک اهمیت لري، خو له دې سفره ګټه اخیستنه د افغان چارواکو په هڅو پورې اړه لري.
امریکا د افغانستان د وتلو په حال کې ده، دلته ګټه لري. زه فکر کوم چې امریکایا غواړي چې په دغه سفر کې د نوي روابطو صفحه پرانیزي، اما دا بیا په دغه مقاماتو پورې اړه لري چې څومره کولی شي امریکایي مقامات ته قناعت ورکړي او د هغه په پایله کې ډاکلاس بیرته هیواد ته راشي.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله په داسې حال کې امریکا ته د دې هیواد د جمهور رئیس جو بایدن په غوښتنه سفر کوي چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د وتلو په پیل سره جګړه او تاوتریخوالی پراخ شوي دي. دغه شان په قطر کې د سولې په بین الافغاني خبرو کې هم ښکاره پرمختګ نه لیدل کیږي، او د یو شمیر ولسوالیو د سقوط او لاس په لاس کېدو خبرونو په دې هیواد کې د خلکو جدي اندېښنې راپارولې دي.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د بلوچستان ایالتي مشر او د پاکستان د مشرانو جرګې پخوانی غړی عثمان کاکړ نن ومر. عثمان کاکړ د افغانستان په سیاسي او دولتي کړیو او همداراز په روناندو کې زیات ملګري او پلویان درلودل. نوموړی د پنځمه په ورځ په خپل کور کې ژوبل شوی وو او نن یې د کراچۍ په یو روغتون کې پور پرې کړ. د عثمان کاکړ د مړینې د څرنګوالي او د هغه د سیاسي شخصیت په اړه مې د ازادۍ راډیو د مشال څانګې له خبریال څخه چې په کراچۍ کې دی پوښتنه وکړه.
عثمان کاکړ صاحب چې په 18 جنوري په کویټه په خپل کور کې غوډېدل او دا غیر رسو دا سر چې کوم دی هغه ته شبه او د ورځې هغه په کویټه په یو شخصي او بیا په سرکاري کتابتون کې داخلو او دا غیر رسو بیا په 18 جنوري په یو خصوصي الوتکه کې د بهتره علاج لپاره کراچۍ ته استول و. اوس د صحه ته مخکې هغه د کراچۍ په یو شخصي روغتون کې چې ورته خان هسپتال په نوم یادېږي په هغه کې ساه ورکړې ده. دا هغوی د ګون او د هغو سره د مینه کوونکو په چلګونو خلک دا وخت په هسپتال کې موجود دی، او دا وخت د هغه جست اغا خان هسپتال نه بلکې په کراچۍ کې کم سرکاري هسپتال دی چې ټولو غټو جنا هسپتال الته راوړې شوې دی او الته د دې ماډل کې دي. دا پښتونخوا ملي عوامي ګوند په کراچۍ چې کوم غړي دي هغه دا وایي چې دا کاغذي کاروي دلته پوره شي د هغې وروسته به د عثمان کاکړ په کراچۍ کې هم جنازه کېږي، ولې چې په زرګونو خلک د هغه تپوس ته هسپتال ته راسته او د هغه سره تعلق لري. دا ټول خلک بیا کوټې ته د هغه جنازې له یا لاستیوي له نه شي تلی. نو اوس د هغه جسدلته په پوسټماټم دپاره د کراچۍ په جنا سرکاري روغتون کې پروت دی. په زرګونو خلک د هغه د جنازې په انتظار دي په کراچۍ کې چې د دې جنازه ته د جسد پوسټماټم شي. د هغې وروسته به هغو بیا دا پریکړه کوي چې هغه په الوتکه کې د کراچۍ څخه کوټې ته ځي یا په لارې په ګاډو کې لاشي، ولې چې دا اوس څنګه دا خبره کوي چې هغه په ستیزنه په ګاډو کې د عثمان کاکړ چې هغه په لار باندې کلی ته وځي.
د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال و چې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د بلوچستان د ایالتي مشر او د پاکستان د مشرانو جرګې د پخوانی غړي عثمان کاکړ د مړینې په اړه جزئیات راکول. د هیواد نامتو سندرغاړی عبدالله مقرای چې پرون په حق ورسید نن د جنازې لمونځ مازیګر مهال د کابل په عیدګاه جماعت کې ترسره شو او د ښخولو لپاره د کابل شهدای صالحین هدیرې ته یوړل شو. عبدالله مقرای په کورونا وایروس لاخته کېدو او له څو ورځو سختې ناروغۍ وروسته پرون د کابل په یوه روغتون کې ساه ورکړه. د عبدالله مقری د کاري هنري کارونو د اهمیت په اړه مې شیبه مخکې له افغان شاعر او لیکوال عاشق الله فریاد سره خبرې وکړې او په پیل کې مې ترې وپوښتل چې عبدالله مقرای څنګه د شهرت تر دا اوسنیو پوړیو ورسید.
عبدالله مقرای کوم داسې کوم مسلکي فنکار یا هنرمند نه ده، یو شوقي هنرمند و او د ده دا خوږ اواز دا دې د محل د امزولو منځ کې دې ته راورسوه چې دی باید حتی رادیو تلویزیون ته لاره پیدا کړي. د شهرت عوامل زما په خپل نظر باندې چې اته 50 کال نه را په دې خوا زه ورسره کته پورته شوی یم، فقط درې خبرې دي. یوه دا چې د ټول هغه محلي د وطن د شیرونه ویلې، د وطن سندرې، د وطن کمپوزونه ویلې، دغه د غزنی دا ټول سن لکه خان قرباغي وې اسانه تنیزی دی، دغه تنیز فولکلوریک سندرې زموږ استاد خلق ډیر خوښي. یو موضوع په کې دا و تر اوسه کې د عدد د وطني شیرونو ته انقلابي شیرونو ته مخه کړله، دا یې دی سبب شو چې د خلکو په زړه کې یعنی په عام طور باندې محبوبیت پیدا کړي.
فریاد صاحب، عبدالله مقری ډیره موده په بهر کې هم تیر کړه، په بهر کې اوسېدو د ده په هنر ستاسو په نظر کوم اثر درلود؟
د په هنر باندې دومره اثر وکړ چې وخوا به دلته په عامو مجالسو کې د برخه اخیستله، دا چې دلته د هنر بېخي بل ابتزال خواته روان شو، نو د په دغه کې دغه اشتراک په هر نو محفل کې اشتراک یوازې په ملي ورځو کې دغه کاوه، اشتراک او ملي سندرې به ویلې او می دغه هغه ځایونه چې دا نیلي خبرونه به سرته بیولې همغه را دعوت او نو په دې باندې دومره تاثیر کړی و چې د ده د هنري فعالیتونه ورته کم کړي.
او هغه شیرونه او کمپوزونه چې عبدالله مقری ویل د چا آثار و؟ د خپل وکی له نورو شاعرانو او کمپوزیتورانو نه اخیستل.
دغه ټپې خو اکثرا د خپل جوړولې او شیرونه ورته خلکو ورکول، حتی زه پرې کول کې ورځ ولیدلم زمانه نه، او د دې انقلابي شیرونه ورته دا ماته راکه زه وایم، او طرزونه یې ټول محلي طرزونه دي، د فقط که نوي شیرونه هم ویلي، وطني شیرونه هم ویلي. دا یې په هماغه زړو قالبونو کې، د پښتو په زړو قالبونو کې چې اکثر یې اتنیزو په هماغو کې ویلي دي، محبوبیت یې هم په همدې ځای کې.
له عبدالله مقرینه وروسته داسې یو ولسي سندرغاړی شته چې د ځای ډک کړي؟
یار په فعلي هنرمندانو کې دا زه څوک نشي ډکولی، ځکه د ده په هنر کې دوه داسې ممایزې دي خاصې. یو دا چې ده د شعر انتخاب ټول د وطن د خلکو سره د مینې په حساب باندې دي. دویم د ده ټول کمپوزونه هغه کمپوزونه دي چې هغه په ولس کې سخت مغزه لري، محبوبیت لري. دریمه خبره دا ده چې ده په شعرونو کې ابتذال نشته، ده قطعا خراب شعر نه انتخاباوه. زه په دې اوسنۍ سندرغاړو کې
شاعر او لیکوال عاشق الله فریاد و چې د افغان سندرغاړي عبدالله مقری د هنري کارونو د اهمیت په اړه له ازادي رادیو سره خبرې کولې. د هیواد د نامتو سندرغاړي عبدالله مقری د جنازې لمونځ نن مازدیګر د کابل په عیدګاه جماعت کې ترسره شو او د ښخولو لپاره د کابل شهدای صالحین هدیرې ته یوړل شو. عبدالله مقری په کورونا وایروس لاخته کېدو او څو ورځې ناروغۍ وروسته پرون د کابل په یو روغتون کې ساه ورکړه.
ډاکټر محمد نعیم خوشدل یم، د زړه د ناروغیو متخصص. کرونا یو وژونکې ناروغۍ ده. هیله ده د خپل ځان او نورو د خوندیتوب لپاره په غیر ضروري حالاتو کې د کور څخه مه وځئ. که چیرې ضرورت وي نو حتما د ماسک څخه ګټه واخلئ او اجتماعي واټن په نظر کې ونیسئ. لاسونه د ورځې څو ځلې په اوبو او صابون پریمینځئ. د تازه میوو او سبزیجاتو څخه زیاته ګټه واخلئ. که چیرې ټوخی، تبه او نفس تنګي لرئ نو حتما صحي مرکز ته مراجعه وکړئ.
د ازادي رادیو د نن مازیګر د خبری مجلې مطالب همدومره وو. قدر منوریدونکو، ځینې راپورونه د وخت د کمښت له کبله له خپرېدو پاتې شول. له تاسو له دې کبله بښنه غواړم. ناڅاپي راپورونه په وروستیو شیبو کې راورسېدل. قدر منوریدونکو، د ازادي رادیو د خبرونو تر پایه یوه بله نیم ساعته خبری مجله پاتې ده چې د په څو شیبو کې پیلېږي. دا نیم ساعته خبری مجله احمد شکفر احمدی تاسو ته وړاندې کوي.